دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زاج ملند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د جرایم او مخدره موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ځنګړي څارنوالۍ ویلي په 1409 هجري لمریز کال کې په دې برخه کې څه باندې 1500 قضیې څېړلې. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
یو اف 14 جنگی الوتکه د افغانستان د بګرام په هوایي ډګر کې راغورځېدلې. امریکا سلور نورې جنگی الوتکه د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړي او د اتریش د ولسمشر دفتر اعلان وکړ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د هیواد ته د امنیتي دلایلو له امله خپل سفر ځنډولی. د خبرونو تفصیل. پینټاګون وایي یو F-14 جنگی الوتکه د افغانستان د بګرام په هوایي ډګر کې راغورځېدلې ده. د پینټاګون ویان پیټر کاک ویل پیلوټ په مسؤون ډول ځان له الوتکې غورځولی چې طبي پرسونلي روغتیایي وضعیت څېړي. کاک ویل دغې الوتکې وروسته له هغې سقوط وکړ چې له دې هوایي ډګره پورته کېده. دغه پیلوټ په بګرام اډه کې دیره د امریکا د 455 ام هوایي جزتان پورې مربوط دی. وسله والو طالبانو ادعا کړې چې یاد الوتکه دوی نسکوره کړي. امریکا سلور نورې جنگی الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې. د افغانستان د دفاع وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې دغه الوتکه دغه سلور A-9 ډوله جنگی الوتکې به د افغانستان له هوایي ځواک سره د دولت د وسله والو مخالفانو په وړاندې روانه جګړه کې هوایي ځواک لا پیاوړی کړي. د دفاع وزارت په وینا دا د هغو شلو الوتکو یوه برخه ده چې څلور مخکې امریکا افغانستان ته ورکړې وي او پاتې نورې به یې تر 2018 کال پورې افغانستان ته ورکړي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د افغانستان هوایي ځواک ورځ تر بلې پیاوړی کیږي او نوي جنگي تجهیزات چې د افغان ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره مهم دي ترلاسه کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2019 کال د آسیای جام سیالیو ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د 2018 میلادي کال د فوټبال د نړیوال او د 2019 کال د آسیای جام لوبو د غوروي د مسابقو په ترڅ کې سنگاپور ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس کرم الدین کریم ازادي رادیو ته وویل چې دا بری افغانستان ته د دې زمینه برابره کړه چې آسیای جام لوبو ته لاره پیدا کړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15.5 پوله، یو اروپایي یورو 8 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8.9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 1440 افغانۍ. د اتریش د ولسمشر دفتر اعلان وکړ چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د هیواد ته د امنیتي دلایلو له امله تر نامعلومې نیټې خپل رسمي سفر ځنډولی. په هغه خبره پاڼه کې چې د دفتر د سې شنبې په ورځ خپره کړې ویل شوي چې د ولسمشر حسن روحانی او د هغه د پلاوي سفر چې ټاکل شوی وه د مارچ په 1 او 1.5 یې ترسره کړي د ایران له لوري د امنیتي دلایلو له امله ځنډول شوی. د اتریش د ولسمشر د دفتر ویان دی هنس فشر ویل دا نه د سرګند شوي چې امنیتي دلایل څه وو. د اتریش د کورنیو چارو وزارت ویان ویل په ویانا کې په مشخص ډول د امنیتي ګواښونو نښې نښانې نه وې. د ایران د حکومت رسمي ویبپاڼې د ولسمشر د سفر چې دواړو خواوو پرې موافقه کړې وه ځنډېدل تایید کړي، خو د امنیتي اندېښنو یادونه یې نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او پینټاګون د ترکیې په جنوب کې د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي پرسونل کورنیو ته ویلي چې له خپلو ځایونو ووځي. د سه شنبې د ورځې په صدر شوي امر کې په سیمه کې د تروریستي ډلو له لورې د ګواښونو زیاتوالي ته اشاره شوې ده. په دغه امر کې په ادانا کې د امریکا قونسلګرۍ په انچرل کې ازمیر او موګالا کې د امریکا د پوځیانو کورنۍ او هم د امریکا د حکومت ملکي کارکونکو کورنۍ شامل دي. د پینټاګون پنټاګون ویان پیټر کاک په مشخصه توګه د هغه غواخ یا د ونه ونه کړ چې په اساس د امر ورکړ شوی خو زیات کړ چې په سیمه کې د کورنۍ او د مسونیت په خاطر دغه احتیاطي ګام اخیسته. او د تاجکستان چارواکي بعد پلازمینه دوشنبه په ټولو جمعتونو کې امنیتي کمرې او د وسپنو د مندلو نور ماشینونه نصب کړي. د خبره د دوشنبه خاروال پرون رسنیو ته کړي ده. هغه ویلي دغه اقدام د لمونځکونکو د امنیت او امن نظم د ټینګښت په هدف کېږي. د خبرونو پای
خبرونه ولا ازادي رادیو نو اوریدل چی ناجیا صافی درته وړاندې کړل. خطرمن دوستان وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. د جرایم او نشئی موادو پر ضد مبارزې د عدلی او قضایی مرکز ځانګړي څارنوالۍ ویلي په تیر لمریز کال کې په دې برخه کې څه باندې 1500 قضیې څېړلې دي. په دې اړه په رپورټ سربیره مولې دې خبره و چې په کندوز کې د وروستیو جګړو لامل څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې او دا مهال د کندوز د ښار شمال لور په یوه دښته کې په آزاده فضا کې شپې تېرې. د کونړ اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د هیروینو معتادین او پلورونکي شته نشته، خو د چرسیانو شمیر د هرې ورځې په تېرېدو مخ په زیاتېدو دی. دا ورزشی فدراسیونو رئیس او پزنګړي رئیسانو او پسلګونو ورزشکارانو د ولسمشر له هغه فرمان ملاتړ کړی چې د ورزش د ودی او ورزشی ادارو کې د اختلافاتو د حل په اړه ورکړی دی. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې هرات ولایت بل ترکمنستان څخه د برېښنا د مزو ظرفیت دوه برابره کړی. دا او نور مطالب په روانه خپرونه کې ځای شوي دي. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. ازادي راډیو دا د جرایم او نشئی موادو پر ضد د مبارزې د عدلی او قضایی مرکز ځانګړي څارنوالۍ ویلي د 1349 هجري لمریز کال کې په دې برخه کې څه باندې 1500 قضیې څېړلې. د دې مرکز چارواکو پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل اړوند محاکمو له دې جملې څخه 309 شپېته قضیو باندې وروستی حکم هم ورکړی. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د جرایمو، مسکراتو او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي څارنوالۍ مسؤلین دغه مبارزه مهمه ګڼي او د دې موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د نړۍ د هیوادونو پر مرستو تاکید کوي. د یاد مرکز د ځانګړي څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په 1349 لمریز کال کې په دې اړه 1502 قضیې ورسېدلې چې پر 1500 څېړنې روانې دي. خاغلی حسین خیل وویل په دې قضیو کې 102 شپېته مزنون نه درلود او 4 شپېته 1393 کال پورې اړه لرله چې ډېرې د وروستي حکم په نیت اړوندو محاکمو ته استول شوي دي.
هغه قضایې چې دلایل د الزام په موجود ول، صورت دعوا د ابتدایي څارنوالۍ لخوا سوې ده او محاکمو ته تعقیب شوي دي. له هغې جملې نه 1540 قضیو باندې محاکمو حکم کړی ده چې 309 شپېته قضیې نهایي حکم به صادر سوی ده. 1555 قضیه تر دوران محکماتی لاندې دي او 40 منګه تحقیق او ابتدایي په پروسه کې شامل دي.
خاغلی حسین خیل وویل د مخدر موادو د لیږدولو په تور 640 کسان نیول شوي چې د عامه خدمتونو 14 موظفین، 12 ښځې او د ایران او کاناډا 3 تبعه پکې شامل دي. دا هم وویل په نیول شوو کې د دې مرکز یو لړپوړی افسر هم شته. د دې مرکز مسؤلینو دا هم وویل چې په تیر کال کې لنیول شوو کسانو سره افغانۍ، ایرانی تومن، هندۍ او پاکستانی کلدارې، د عربي اماراتو درهم او امریکایي ډالر هم و چې دغه پیسې مرکزی بانک ته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې په 1349 لمریز کال کې د مخدرو موادو په تولید او قچاق کې د وړم کال په نسبت 80% او د کوکنارو په کښت کې 80% کموالی راغلی دی. د دې مرکز د معلوماتو له مخې په وړم کال کې دغه مرکز ته 613 قضیې ورسېدلې وې، حال دا چې په تیر کال کې دغه شمېره کمه وه. د چارو پوهان په دې نظر دي چې د مخدر موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره یوازې د عدلي او قضایي ارګانونو هڅې کافي نه دي، بلکې حکومت باید د دې مبارزې د اغېزمنتوب لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو مرستې جلب کړي. د دې پوهانو له جملې نجیب فهیم آزادي راډیو ته وویل
په بوده که شک نشته چه مخدرات تو که قاچاقبران و سر قاطی مبارزه یا ضرورت دهی. مخدرات تو که قاچاق یا منطقی و جهانی مشکل دهی. به نور و حوادون و سازمانون و سر قده باید مبارزه و که نور و کارون هم ضرورت دی چه باید وشی و منطقی سطح و جهانی سطح در نفع افغانستان که.
د جرایم او مسکرات او مخدر او مواد ځانګړي سارنوالي لملګرو ملتو غواړي چې د هاغو کیمیاوي مواد مخدي ونيسي چې افغانستان ته داخليږي او د هیروینو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. سره له دې چې افغان حکومت تل د مخدر او موادو پر ضد د مبارزې او عملیاتو او همدارنګ د عامه پوهاوي د پروګرامونو ویلي، خو راپورونه وایي چې افغانستان اوس هم په هاغو هیوادونو کې شامل دی چې ډېر دغه مواد پکې تولیدیږي.
بلخوا د کونړ اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د هیروینو معتادین او پلورونکي نشته، خو هغه کسان چې په چرسو معتاد دي شمیر یې له یوې ورځې بلې ته زیاتیږي او دوی ټینګار کوي چې باید امنیتي ځواکونه او نورې ادارې په دې برخه کې هڅې وکړي. روحالله نوري په دې اړه تفصیل لري.
د کونړ اوسیدونکي او چارواکي په داسې حال کې په یاد ولایت کې د چرسیانو د زیاتوالي خبره کوي چې د هیواد د مرکز کابل په ګډون په لویو ښارونو کې په لکونو کسان په هیروینو روږدي دي، چې له امله یې کورنۍ او ټولنه د ګڼو ستونزو سر لاس او ګریوان ده. په کونړ کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس محمد عارف ساپی ازادۍ راډیو ته وویل په ولایت کې د هیروینو د خرڅلاو ځایونه او استعمالونکي نشته دی.
کونړ کې خو خوشبختانه هیروینو معتادین موږ نه لرو او نه هم د خرڅلاو ځای نشته دی. که چیرته کوم د هیروینو معتاد موږ په کونړ کې امنیتي ځواکونه ویني یا ولس ویني، اوته په سمدسته ولس دولت ته خبر ورکوي، دولت په هغې عقل اقدام کوي، هغه نیسي راوړي د معتادینو په شلبسترز روغتون کې بستر کوي او د هغې څخه پلټنې کوي. که چیرې دغه هیروین چې تپ یا معتاد یې په کونړ کې د خرڅلاو کوم مرکز وي، موږ ته یې راپګوته کړه چې د هغې موږ مخنیوی وکړو، خو تر اوسه پورې لا داسې کومه پیښه نه ده رامنځته شوې چې دلته دې د هیروینو د خرڅلاو مارکیټ موجود وي یا کوم ځای موجود وي.
هغه وایي د کونړ په ولسوالیو او مرکز کې پر چرسو د روغدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
بدبختانه په کونړ ولایت کې د چرسو معتادین ورځ په ورځ په مخ په زیاتېدو دي. حتی زمونږ ځوان کل په ده باندې ډېر اخته دی چې د سیند غاړو ته او نور عامه ځایونو کې سړی کله چکر مازیګر ته وځي هلته بیا دغه نښې ښکاره لیدلی شي چې هلته خلک لګې وي دغه چرس کوي. د خرڅلاو ځایونه هم په کونړ کې شته دی.
په کونړ کې د اولمپیک مشر احدالله ثاقب وایي په ولایت کې د لوبو د میدانونو او ځوانانو ته د نورو اسانتیاو د نشتوالي په وجه ګڼ ځوانان په چرسو روږدي شوي او که د ځوانانو ستونزو ته پاملرنه ونه شي نو نور هم دغه شمیر زیاتېدای شي.
د چرسو سیګریټو نسوارو دا یو عام دغه دلته شته. که زموږ ځوانان داسې بېروزګار او وزګار پاتې شي نو کېدای شي چې دغه غټو نشو ته مخه وکړي. نو زما خپله پیغام دا دی د دولتي ادارو نه، موسساتو نه، خصوصي سکتور نه چې د دوی مخنیوی یوازې او یوازې چې کېږي په ورزش باندې کېږي. دوی هغه خپل پروګرامونه چې کوم اشتهارات کوي موسسات او دغه پیسې د ورزشکارانو په سالمي بدني روزنې باندې ولګي، نو انشاءالله زه وایم چې د دې مخنیوی به وشي.
هغه له امنیتي ځواکونو غواړي چې کونړ ته د چرسو او نورو نشه یي توکو د واردولو مخه ونیسي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادۍ راډیو ته وویل پولیس هڅه کوي چې د هر ډول نشه یي موادو د انتقال مخنیوی وکړي او په دې کار کې تر ډیره بریالي هم دي.
در ماه قبل ما گرفتاری داشتیم که تقریبا 8 کیلو چرس دزگیر داشتیم. ساعتی که
په تیر میاشت کې مو هم د چرسو نیونې درلودلې. تقریبا 8 کیلوګرامه چرس مو نیولی وو. کومې ساحې چې امن دي هلته پولیسو د تلاشۍ پوستې جوړې کړې. له ننګرهار او نورو ځایونو د چرسو د قاچاق مخنیوی کوي او دې کار دپاره جدي توجه لرو. که چیرته سړی مازیګر مهال د کونړ سیند غاړو ته لاړ شي نو ډلې ډلې ځوانان به وګوري چې د چرسو په څښلو بوخت وي. په یو شمیر دوکانونو کې چرس په ښکاره ډول پلورل کیږي، خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې دغه دوکانداران ونیسي او سزا ورکړي څو نور ترې عبرت واخلي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
په کندوز کې د ورستیو جګړو لکبل د 2000 په شاوخوا کې کورنۍ بي ځای شوې دي او د محل د دې خار شمال لوري ته د ابدان په دخته کې په آزاد فضا کې پستونځمنه توګه شپې او ورځې تیروي. زموږ همکار اجمل اریان لسیمی نور حال راکړي.
په کندوز کې د جګړې لکبل څخه باندې 2000 کورنۍ بي ځای شوې دي. د چارواکو د معلوماتو لمخې لتیرې اونۍ راهیسې د کندوز ښار پورې اړوند په یو شمیر سیمو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه جریان لري چې له کبله یې څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي. دغه بې ځای شوي کورنۍ اوس مهال له خپلو کورنیو سره د کندوز په ابدان دښتې کې په آزاده فضا کې شپې او ورځې سبا کوي. دوی وایي چې تر اوسه پورې پرته له وچې ډوډۍ او اوبو نور هیڅ ډول مرستې له دوی سره نه دي شوي. دغه بې ځای شوي خلک له دولت څخه غواړي چې د دوی سیمې ډېر ژر د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي څو خلک خپلو کورونو ته بیرته ستانه شي.
دولت میخوایم که دمو کمک کنم، مقصد یک چیزی خوراکه و چیز مثلا البسته میاره که یک چند روز ما یه چهار رو پرده ایم.
په ورته وخت کې د کندوز والی اسدالله عمرخیل بیا وایي چې دوی دغه موضوع له مرکزی حکومت همدارنګه له یو شمیر ارګانونو سره شریکه کړې ده او ډېر ژر به له بې ځای شوو کورونیو سره اړینې مرستې وشي.
اوس د موږ هغه زیرک ارګانونه راغله لکه مهاجرینو، حوادثو، بعضې نور ارګانونه او بعضې مؤسسات چې دلته دنده لري هغه خلکې راغلي دي. دوی سروې کړه، انشاءالله سبا او بله ورځ کې به دوی ته هغه بعضې لوازم چې ضرورت دي، بعضې امکانات دي، اشیو دي، باقي لپاره به په یو اساسي شکل باندې.
دغه بې ځای شوي خلک وایي که جګړه همدا شان ته په سیمه کې دوام پیدا کړي نو ښایي د دوی کرنیز فصلونه ټول له منځه ولاړ شي او د دوی کړې خواري به په سین لاهو شي. د یادولو ده چې له دې وړاندې د کندوز د راستنېدونکو او کډوالو ریاست چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې د جګړو له کبله نږدې 20000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
دا ورزشی فدراسیونونو رئیسانو او پسلګونو ورزشکارانو د ولسمشر د هغه فرمان ملاتړ کړی چې د ورزش د ودې او په ورزشي ادارو کې د وروستیو اختلافاتو د هواري په اړه ورکړی. سباون کاکړی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د اولمپیک کمیټې او د بدني روزنې ریاست ترمنځ له څه مودې راهیسې مخالفتونه موجود دي چې د همدغو اختلافاتو له امله تل پر دوی انتقادونه هم کیږي. اوس مهال د ورزشي فدراسیونو رئیسان او ورزشکاران د دوو اختلافاتو د حل په خاطر د ولسمشر محمد اشرف غنی نوی صادر شوی فرمان یو ښه اقدام بولي. دوی د سیشن په ورځ په یوې اعتراضي غونډه کې د ولسمشر دغه فرمان عملي کولو غوښتنه وکړه. د بدني روزنې د ریاست مشر همایون خیری چې په دغه اعتراضي غونډه کې ګډون کړی وویل چې دغه فرمان د ورزش د ودې او په ورزشي فدراسیونونو کې د کار د ښه کولو لپاره ډېر اړین دی.
دغه فرمان چې ولسمشر صادر کړی لارې ستاسو ورزشکارانو په مخ خلاصه کړي چې د ورزش په برخه کې خوځ لګي. خوشبختانه په دغه فرمان کې چې ولسمشر صادر کړی واضح او روښانه خط دی ورزش دی ودی په اړه مېستر غلې
د ولسمشرۍ معنی په هیواد کې د ورزش د ودی او په ورزشي ادارو کې د اختلافاتو د لمنځوړلو په خاطر څمو د مخ کې یو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې د ورزش د قانون طرحه د فدراسیونو د مشرتابه پلاوی انتصابي کېدل او له مالی وزارت سره د ورزشي ادارو د مالی چارو تنظیم راغلی دی. د بدني روزنې مسؤلین وایي چې د فرمان په اساس د سپورت ریاست او د بدني روزنې ریاست ته دنده سپارل شوې ده چې د شپږ میاشت په جریان کې د ورزش قانون جوړ کړي. د افغانستان د بدني روزنې د رئیس په وینا د ورزشي فدراسیونو د معیاري کولو لپاره هم یو کمیټه جوړه شوې چې ټول ورزشي کمیټې د مسلکي او حقوقي له لحاظه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په زرګونه ورزشکارانو او د اولمپیک کمیټې مسؤلینو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د ولسمشر په حکم کې د بیا غور او د بدني روزنې د رئیس د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. یو شمېر ورزشکاران هم د ولسمشر د فرمان ملاتړ کوي او وایي چې باید د فدراسیونونو په راز کې تجربه لرونکي او مسلکي خلک په دنده وګمارل شي. په دې اړه دوه تنه ورزشکاران عزیز الدین او وحید الله داسې وایي:
هر څوک چې لیاقت لري هغه چې په ورزش پوه دی، هغه د ورزش علم ویلې ده، هغه چې پوهی په ورزش کې، هغه په تربیت بدني په ورزش، هغه باید مقرر شي په دغه چوکۍ کې، په فدراسیونو کې، په المپیک کې، په رئیس المپیک کې.
په دې خاطر چې په اولمپیک کې باید داسې کسان وي چې پرختیا او لزړه خپل وطن ته کار وکړي. جګړې مو ډېرې تیرې کړې دي، اوس دې موږ ورزش ته پرېږدي چې ذهن مو آرام شي، چې ورزش وکړو. خدای
دغه ورزشکاران وایي چې د اولمپیک ملي کمیټه د بدني روزنې او ملي ریاست په تیرو څو کلونو کې خپل منځي اختلافات درلوده او ورزش او ورزشکاران ته څنګه چې لازمه وه هغه سی پاملرنه نه وشوي. هغوی له حکومت او په ځنګړی توګه له ولسمشر څخه غواړي چې هغه ستونزې چې د اولمپیک په ملي کمیټې او د بدني روزنې په ریاست کې دي هغه له منځه یوسي او په افغانستان کې ورزش په معیاري ډول پیاوړی کړي. سباوون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، د سباوون کاکړ سره پاتې کیږو. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي د هرات ولایت ته بل ترکمنستان څخه د برېښنا د غزیدلو موضوع ظرفیت دوه برابر کړي. د سباوون کاکړ په بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
که څه هم اوس مهال له ترکمنستان څخه د 15 میګاواټو په ظرفیت د برېښنا مزي هرات ولایت ته غزیدلي، خو د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې غواړي دغه مزي نور هم پیاوړی کړي. په دې اړه د افغانستان د برېښنا شرکت د دوشنبه په ورځ له یو چینایي شرکت سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به هرات ولایت ته له ترکمنستان هیواد څخه د برېښنا د غزیدلو موضوع ظرفیت دوه برابره شي. د دغه تړون د لاسلیکولو په غونډه کې د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري وویل د دغه موضوع په جوړولو 15.3 میلیون ډالر لګښت راځي.
ما به منظور
مونږ د هرات ولایت د برېښنا د ظرفیت د لوړولو په خاطر دغه پروژه د 15.3 میلیون ډالرو په ارزښت چې دغه پیسې د برېښنا شرکت لخوا مصرفیږي عملي کوو.
د افغانستان برېښنا مایره تمویل میکنه.
د شغلی دلاوري په خبره دغه مزه چې 3 کیلومتره اوږدوالی لري د ترکمنستان له سرحد څخه پیل د هرات د نورجهاد له سب سټیشن سره به وصل شي. دا په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د نوروز په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې ویلي و چې افغانستان به په نوي کال کې په بې ساري ډول برېښنا تولید کړي. د چینایي شرکت استازي چوجو چې د برېښنا د مزو د پیاوړتیا تړون ورسره لاسلیک شو ویل چې د شرکت کارکونکو ټول چینایي دي او د برېښنا په برخه کې ښه تجربه لري. د شغلي چوجو په وینا د دوی شرکت به دغه کار د لسو میاشتو په جریان کې ترسره کړي. د یادونه ورده چې د دې مزو په پیاوړی کول سره به په هرات ولایت کې د برېښنا ستونزې تر یو حد هواري او ترڅنګ به د دغه ولایت صنعتي پارکونو ته هم برېښنا ورکول شي. سباوون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، زموږ غږ له آزادې رادیو نه اورئ. د افغانستان د نسایي او ولادي ډاکټرانو ټولنه وایي چې لا هم په افغانستان کې نسایي ډاکټرانې کمې دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چیرې چې ګڼې میاندې د ماشوم زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. له کابل د ابراهیم صافي رپورټ اورو.
سره لدی چې په افغانستان کې د خزو په برخه کې په تیرو 14 کلونو کې بیلابیل پرمختګونه شوي، خو د افغانستان د نسایي او ولادي ډاکټرانو ټولنه وایي چې لا هم په هیواد کې لا یو لړ جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دغه ټولنې مسؤلین وایي چې په یو شمیر دولتي او غیر دولتي روغتونونو کې د دوی جذب ته لازمه توجه نه کیږي او همدا لامل دی چې نسایي ناروغیو ته لازمه رسیدګي هم نه کیږي. د یادې ټولنې سرپرست شفیقې برېښنا بابک له ازادي رادیو سره په خبرو کې د نسایي او ولادي ډاکټرانو د شته ستونزو په اړه وویل:
تعداد ډاکټرانو او د قابلو کم ده او د تعداد د مریضانو زیات ده، یعنی دا تکافو نه کوي. دا ډاکټرانو قابلې چې د ټول افغانستان لپاره د ټولو مریضانو لپاره په ښه وجه او په ستاندارد توګه باندې خدمت وکړي. د موږ عمده چالش او مشکل همدا ده.
د نسایی او ولادي ډاکټرانو په دغه ناسته کې د افغانستان د ټولو ولایتونو نه لسګونه تنو ګډون کړی و چې د دوی په خبره تر ډیره یې هدف د خپلو حقونو او ستونزو مطرح کول او بل دا چې په څه ډول وکولی شي د یو مور او ماشوم ژوند ته ښه پاملرنه وشي. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین د یادې ټولنې ستونزې پر ځای بولي او وایي چې لا هم په هیواد کې نسایي او ولادي ډاکټران له ستونزو سره مخ دي چې په دې برخه کې باید حکومت جدي کار وکړي. د دغه وزارت مرستیال ناجیه طارق وایي چې په افغانستان کې په هرو دوو ساعتونو کې یو مور د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي سره له دې چې د هغې د ژوند امکان وي.
د هغو معلوماتو له مخې چې موږ په 2010 کال کې د یوې سروې له مخې ترلاسه کړي، اوس هم په 300,000 کې 328 افغان مېرمنې له لاسه ورکوو. موږ په هرو دوو ساعتونو کې یوه مېرمن د امیندواري پر وخت د ناروغیو له امله چې د درملنې وړ دي له لاسه ورکوو.
له دې وړاندې هم په افغانستان کې یو شمېر مېرمنو په بېلابېلو برخو کې د خپلو ستونزو په اړه غږ پورته کړی، خو د دوی په خبره تر ډیره لا هم د دوی ستونزو ته سمه پاملرنه نه ده شوې. ابراهیم صفای، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس به هم راشو دې ته چې د افغانستان د ځوانانو موینیت وایي د خصوصي ښوونځیو له ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې هغه زده کوونکو ته د زده کړو په برخه کې تخفیف ورکول کیږي چې اقتصادي وضعیت یې کمزوری دی. په دې اړه سباون کاکړ د ځوانانو موینیت له موین ښاغلي کمال سادات سره مرکه کړې ده. مرکه اورو.
نن موږ د افغانستان د خصوصي مکتبونو له اتحادیې سره قرارداد امضا کړی. په دې قرارداد کې د ابتدایي دورې زده کوونکي، د متوسطې دورې زده کوونکي، د لیسې دورې زده کوونکي چې اقتصادي وضعیت یې کمزوری وي، غریبان وي او مستحق وي، دوی کولی شي چې موږ ته مراجعه وکړي، موږ د هغوی ته مکتوب ورکوو. دوی به په دغو خصوصي زده کړو کې چې د افغانستان اکثره ولایتونو کې لیسې پکې شامل دي، په ډېر ښه تخفیف سره او یا هم په وړیا ډول زده کړې ترسره کړي. بله خبره دا ده چې د پولیسو، د ملي اردو، د دوی ماشومان، د دوی ورونه چې هغه یتیمان دي، هغوی خپل والدین، خپل د کورنۍ مشران د افغانستان د خدمت دپاره له لاسه ورکړي دي. د هغوی دپاره خاص تخفیف، خاص ډسکاونټ او ډیره خاصه توجه ورته کیږي چې د هغوی ماشومان به په وړیا ډول په دغو ښوونځیو کې زده کړې کوي.
بله جناب ډاکټر صاحب، تر اوسه پورې په څه تعداد خلک یا ماشومان یا زده کوونکي رجستر شوي دي ستاسو سره چې دغه پروګرام ته زړه کړی دی؟
اوس نوی کال ده، څو ورځې وړاندې د افغانستان تعلیمي کال پیل شو او موږ نوی دغه قرارداد د خصوصي مکتبونو سره وکړ. ډیرو خلکو موږ ته رجوع کړی ده، خو همدې شېبې نه رسمن اوس موږ خپل کار پیل کړی. دغه خلکو ته موږ مکتوبونه ورکوو. همدا اوس هم په موینیت کې ګڼ شمېر کسان راغلي دي، دوی د همداسې غوښتنې، ډسکاونټ غوښتنې کوي او موږ دوی ته کار پیل کړی دی. فکر کوم چې په لسګونو زرو ته به تعداد ورسیږي چې دوی به موږ دغه ښوونځیو ته ورمعرفي کوو.
ډاکټر صاحب، دا پروګرام یوازې تاسو په کابل ښار کې عملي کوئ که په نورو ولایتونو کې هم عملي کوئ؟
اوس مو د کابل په ښار کې عملي کوي، خو دغه اتحادیا چې ده د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خصوصي لیسې لري او د افغانستان په نورو ولایتونو کې چې دغه خصوصي لیسې دي او د دغه اتحادیې مربوط دي، په هغې کې هم دغه پروګرام همدې شېبې نه وروسته پیل شوی دی. او موږ له ټولو ځوانانو، له تنکیو ځوانانو، له ځوانانو او د ځوانانو له ماشومانو غوښتنه کوو چې که دوی غواړي چې دغو لیسو کې زده کړې ترسره کړي، غریبان وي، نو موږ ورته تیار یو چې دوی ته مکتوبونه ورکړو.
سادات صاحب، دغسې ورته مشکلات په پوهنتونونو کې هم محصلین لري، تاسو د پوهنتونونو لپاره پروګرام په نظر کې لري یا عملي کړی دی؟
موږ د پوهنتونونو، خصوصي پوهنتونونو سره هم قرارداد کړی دی او دا په کابل کې دي، په ولایتونو کې دي او په زرګونو ځوانان مو دغه ته ورمعرفي کړي دي، په بیلابیلو پوهنځیو ته، بیلابیلو پوهنتونونو ته. او زه ډیر خوښ یم چې موږ کومې ژمنې، کومې وعدې له خلکو سره کړي وي، له هغوی نه اضافه کار کوو او ځوانان هم خوښ دي. له ټولو ځوانانو مو غوښتنه دا ده چې ځوانانو، که تاسو غریبان یې، بېوزل یې، مستحق یې، له دغه تلایي چانس نه ګټه پورته کوي او تاسو لوړ ارمان چې لوړ زده کړی دي هغه ته رسیدګي وکړي. موږ تاسو په خدمت کې یو، تاسو وخت ابس مته راوي لوړ زده کړی وکړي او موږ دغه لوړ زده کړو ته معرفي کوو.
د افغانستان د ځوانانو موین کمال سادات چې تاسو سره مرکه ورې ده زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
سلام د برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمونه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نوري وسم یو ور بیا زو کابل سټډیو ته ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
پینټاګون وایي یو اف 14 جنگي الوتکه د افغانستان د بګرام په هوایي ډګر کې راغورځېدلې ده. امریکا سلور نورې جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2019 کال د آسیای جام سیالیو ته لاره پیدا کړه. د پاکستان حکومت خبرداري ورکړې چې د مذهبي ډلو د اعتراضونو په وړاندې به اقدام وکړي. د اوتریش د ولسمشر دفتر اعلان وکړ چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د هیواد ته د امنیتي دلایلو له امله تر نامعلوم نیټې خپل سفر ځنډولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او پینټاګون د ترکیې په جنوب کې د امریکایي ډیپلوماتانو او پوځي پرسونل کورنیو ته ویلي چې له خپلو ځایونو ووځي. او د تاجکستان چارواکي به د پلازمینې دوشنبه په ټولو جمعتونو کې امنیتي کمرې او د اوسپنو د موندلو نور ماشینونه نصب کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري خبرونه مو اوریدل چې ناجیه صافی درته وړاندې کړل. که غواړئ د دې او نورو خبرونو تفصیل وګورئ زموږ ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته مراجعه کولی شئ. په دې ورسوي کې استرالیا ته د افغان کډوالو تک کم شوه دی. البته د هغه کډوالو چې په غیر قانوني لارو غواړي لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي. استرالیا په همدې اړه چې کډوال دغه هیواد ته له څومره ستونزمنو لارو رسیدل یو فلم هم جوړ کړی دی. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري. ورپسې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه خبري کوي.
نیمه پیسې نش پر اورم سما ده او نورې کله چې به بیرته راځم.
یو ناو نیډ ټو پې می ټو ګټ ټو استرالیا.
موږ سره څو کرسته نه کوي
تاریخ دی وای مونږه استرالیا ته ځو.
دا د مسافرت په نوم دغه فلم یو برخه ده چې د استرالیا د کډوالو د چارو ادارې جوړ کړی دی. دا فلم په درو هیوادو افغانستان، ماليزیا او انډونیزیا کې ډک شوی دی.
دلته رسیدو لپاره مونږ هر څه لاسه ورکړه. ازمن کلار له بهرنیانو سره د ترجمان په توګه کار کاوه. هغه د طالبان له خوا وژل شو. مونږ باید هم د خپل ځانونو وژنه کړنو تاسو مونږ بیرته لګی.
یو کال کېږي چې مونږ دلته راغلی یو خاغلی یو. دومره وخت په تمه و چې تاسو وګورنور سره په تمه پاتې شو ها؟
تیر میلادي کال په نړۍ کې په سوریایانو پسې تر بل هر هیواد د افغانستان د کډوالو شمیر زیاتو. خود سوریه تر شخړو مخکې په نړۍ کې درې لسیزي تر ټولو هیوادو د افغانستان د کډوالو شمیر زیاتو. استرالیا ته ډیر افغانان په کښتیو کې سفر کوي. د مسافرت په فلم کې له تراژیدي ډکه هغه صحنه انځور شوې ده چې پکې کډوال د هند له سمندر پورې وځي.
مورې دا زما خوخه وا، دا زمونږ پلان و. زه یو لګلم د دې لپاره چې څه کچ نه یم.
سما زړه هرڅویا سما دواګانې تر سره دي
کارونه شو. هي زموږ سره څوک راست نه کوي
تاریخ دی وای مونږه استرالیا ته ځو. آ یو ځل چې ځای پزای شو مونږ واده کولای شو او تم کولای شي چې موږ
زمې خپل پیسې غواړم.
له دې لارې مونږ هیڅ کله استرالیا ته نه رسیدو.
مو لومړی کسان چې استرالیا ګورو مو ډیر ورته نږدې یو.
په تیرو کلونو کې چې کوم افغانان په بیړیو کې استرالیا ته رسیدلی دي هغه منل شوی دی. تر 2009 کال پورې چې کوم افغانان د سمندر له لارې استرالیا ته رسیدلي وو، نږدې 300 کې د کډوالو په توګه منل شوي دي، خو په روسیو کلونو کې خورا لږ کسان د کډوالو په توګه استرالیا منلي دي. دغه هیواد د کډوالو د منلو اصول سخت کړي دي او تر ډېره افغان مهاجرو ته د اقتصادي مهاجر په سترګه ګوري، یعنې د پیسو لپاره پناه اخلي. د استرالیا د اصولو له سختۍ سره په 2015 کال کې ګڼو افغانانو اروپا ته مخه کړه. د دوی له ډلې هم یو شمېر د مدیترانې په اوبو کې ډوب شول. د استرالیا د کډوالو د چارو اداره وایي چې د مسافرت په 90 دقیقې فلم یې 6 میلیونه ډالر لګولی دي او هدف یې دا دی چې کډوال په کښتیو کې له خطرناکه سفرونو راوګرځوي او دا واضح کړي چې استرالیا ته مهاجرت په دې سختیو نه ارسي.
فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. تاسو سبزیجات څومره کاروي؟
خوخی نزاد بامیا سهارم کمیا سر سی خرمای دو واریم سی خرمای
د سبزیجاتو د غټي پاکل څومره پوهیږي؟
ټول مېدا حل برابر وجود سره خي خوب سره خکی مقصد د استواري سره
نن پام دی اکل راګي ملټي موکړي در من اوردونکو اکثر وخت داس خوراکي مواد د انسان روغتیا ته ګټور وي چې زموږ تر نظر تیر وي او دیغه پر ځای د ډاکټر ګرانبای درملو ته مخه کوي. لدی ډلې خوړو څخه یاوي هم سبزیجات دي. په سبزیجاتو کې بامیا، فاصلیا، ګلپیان، کدو، کرم، کاوو، پالک، ګندنه، رومي، نانا، اوګه او داسې نور یادولې شو چې ډنګریدلو کې مرسته کوي، د زړه ناروغۍ څخه مخنیوی کوي، اډوکو ته قوت ورکوي، د وینې فشار نارمل ساتي، د سږو د بیماری او سلنډۍ لپاره ګټور دي. همداسې بې حساب نور ویټامینونه چې د انسان بدن ته ضرور دي له ځانه سره لري. په پیل کې به له توتنو څخه واورو چې دوی کوم خواړه ډیر خوري.
خوخی نزاد بامیا سهارم کمیا سر سی خرمای دو واریم سی خرمای توریزی بیخی زیادی دیاغی نمزلو توری بیخی کم اشپای خرمو کلا شولکو کلا پلوکو
اول خپل شاسن دی بغلان مرکزی کې، یعنی چاته کده چې وچه ډوډۍ ورسیږي هم ډېر غټه خبر وي. په افغانستان کې ښه وخت مشکلات ست دي، وسه رسیږي هغه بخوري خپل خو علاقه دی شروع سره ده. سیوریجم د موږ وطن کې ډېری کې ورجم ډېری خورو.
منګه سبزیجات کدو پالک شای چیدیم دغه په خو پالک فایده لري، بامیه فایده لري، فاصله فایده لري، ټول ویتامین لري. غوا خوریجه چې ډیر خوړل شي نو غوا خوینه چې موزه شاید د زړه درد تا چی دی کلمو پیچش تا چی نو ریجه دیم پرسوی
غوا خلو خوړو څخه شمیرلی شو چې خلک ډیر خوري. حال دا چې ډاکټران زیات خوړل منع کوي. بیا په اوس وخت کې چې په اکثره سیمو کې د تازه علل شوی مال غوخه نه پیدا کیږي، د کابل اوسیدونکو خانولي وایي چې دوی اکثره وخت هغه غوخه اخلي چې اصلا د خوړلو نه وي.
ډیر وختونه داسې غوخه موږ راوړي کورن ته چې هغه بيخي د خوراک نه وي، مزه یې خراب شوی او کیفیت یې د لاسه ورکړي، بيخي نو هغه خرابې بيخي د خوراک نه وي.
ولی اخلي ولی اول نه ګوري.
کله کله داسې څوک لاړ شي بازار ته نو قصابان داسې چې خپل شی سی حتما خراب دی لري.
څومره فرق کړی له خاطر وسه دی غوخي بازار؟
ولا د غوخي بازار خو مخکې داسې و چې زیات زینو کې بغوخه نه و، خو وس د واردات په قد زیات دی.
مازه کې څومره فرق راغلی؟
خراب شوی د بخا په نسبت باندې ډیره.
صحرایي سابغه خوړې دي چې لوی خو مفدی پیسې نه پر مصرفيږي. لبل پلا په غو کې هم داسې ګټور مواد شته چې د انسان بدن اړتیا ورتلري. د دې سبز اوسیدونکو ملک نواب سره مو په دې اکل مرکه کړي. هغه په پایل کې د څو ډول غرنۍ سبو نمونه اخلي.
خيزه
پندیرک دا رشخه سابه خدی غنم بوټی وته وای مشک ورته وای بوټی دا دغه بهترین سابه په دې اطراف کې دی غرونه کې دا مالدار علم کوچی علم دا زیات خوري او کفایت خدای
تاسو خپل کوم سابه ډیر خېسیږي
ما خپل ځانی دا پندیرک ډیر خوسیږي چې یخ دی ډیره فایده لري
دا سابه بیل پټای نه څوک کوي
موږ دا باز خلکو چان دي چې میګوب سلار شي خپل صادر کې راو کې پلاستیک خلک کوي بیرور کور کې زنانه پاکي او مغه پخې
څنګه دې سابو کول سخت دي کاسانه
نه دومره مشکل خو نشته خو چې باز کسړې طریقې پوښ یو ورته پاکو به ویشو ځړي لري کو پس لاغینه بیا وړل وړو کو سمسوي وخو بیا ورته بیا سره کو غړيب کې واچو پس لاغینه لکوګه ادرک دا شینو راچو پس لاغینه وخو
یوازې ډوډۍ سره خوري کې مثلا پیراکای کوي لوریزو سره سره رقم خوري
پیراکم جن کو په تناره باندې بیا باز خل تبي لري موږ د کوچن غزيات تبي لري کنه په تبي منی کو
تخپل په ګټه دي سبو پوسه
وي ډیر زیات ټول مېدا حالي برابر وجود سره خی خوب سره خی کی مقصد د استواری سړک
خپل افتا کی چوزی لپاره کور کې
سابو خوښوي خپل ځانی باندې خوري چې زیاتره بیګای کومنګ اوریږي په خی کوم چې سابو سره د غوښه وزه هغه به تری
د سیسوی چې افتا کی اراو راځي خوړی
و د سم راغلی چې داګ دی او بس داګ تلار شو بازار درانو شو ذاتی مغه سابو بیګام خورو ساری خورو فایده لري نقصان خونه کی
د خوست اوسیدونکو ملنګ جان چې خپل هم سابو کړی زین نور ډولونه هم را پیژني هغه وای د سبو خوند هغه وخت نور هم زیاتیږي چې د جوارو له ډوډۍ سره وخورل شي
بشکینه وته او یو پالک دی او یو رنځکی وته او بل خیزی وته
دا کوم جنتا سکوي د سبو
د پغرو کیږي
غرو کی څوک
غرو کیږي د مشمان زیږي کومې بڑا خزي چې اندغه زیږي د پټوي مټوي د بورو کی چی کنه اندغه کیږي دغه نش کی
تخپل کوم وخت سبو کړی دی
ما کړی ما د بشکې شه در تیارې کړی د سبو مخپل پټي کیږي
چیرتوي
بشکې
بشکه
بشکه
دونم تاسو بیخای
ای پلان میکنه دغه نمبر فاده ده
بیا دغه الکسراتوه قواره ای رقم دی دو سبو
لکه پلک نه دی خو ای پلک دا سې نمبر پانی لري نری نری
معمولا په سرلی کې دا دی
په سرلی کې دا غنم پټی کې ډیرږي
د دې بشکو مزه به تر رقم
ډیر خو ګر مزه ای او د سې مزه ای لکه مثال دغه پلک نه دی سبو د سبو وانت خوان دی
پلک غون دی
او پلک غون
بیا د سبو یوازې تازه خوري کې و چویم
و چوی اوس غریس چکم دی هغه بیا چوی بغرو کې چې اوی ډیر خوګه دي او داسې کله کله خوان نه پخو کنه لکه دا سبې کوم سپلار نه کو ډاګان چې دغه بیا زیاته مزه ورکي مخ یو دومره سبزی مبزی نه وکنه اول داسې و چې ما په کور کې نه خوړل دی ورس چیرته مل ماشو غرمې دا شای ماته کې جوړای او دا شاوتل یو ورته یو کنه
ما و چې ها
اوس کور تام چې بیا دی او بیا راځي غرمه او کتیری کې داسې وسنه شو ته لږ مثال ز مل ما زدا شین نه خورم دغه تیار دی ان شهر کرا جوړای هغه شاوتل ما سره وای چې ول ډیر سخت مزه چار کله کور ته راغلم اول می دا ورتلم چې یاره دغه شای چې دا چې د ما نه خور اندازه خورم
د سبا
کله په خو د سبا اج کله زه بیا پلاګیا شم ماته یو لږ ته وتا نه خورم مو چې زه چې حال ته لاړم ملموم دا شای ماته کی خود نو بس ماته سخت مزه راغله ای ما خون نو څه کله اوس می خون ولې دلو تر اوسه پرې زو سره مینا لرم
د سبزیجاتو لدوم رګټي سره سره کاغه پاک ونی منځل شي د بیلا بیل ناروغیو سبب کیږي د کابل اوسیدونکو لیلا چې سبا ډیر پخوي د پاکولو او منځلو پاک لای وای
لکه کلور کنه لکه پاتوس یو که دو شانم نه و مالګه پاکی کی خ پاکی پریمینځي بیا د کی خشته کی صفا سترای بیا یوخري او که دې دو رقم یای خلی و مردار له بازار را را پاک او پریمینځه و وخره ایوا څه ګره و کی هغه خو سل رقم نور میکروبونه نیسی مریضیان نیسی ډیر تکلیفونه ورته پیدا کیږي د سکورانه دې چې وینم اته دغه سبزی چې پاکایي یا ترکاری چې پاکایي مخې دې چې پری مینځي د سې په ګوته باندې یوارې کشکی پاکی کې بیخل کې کې خوري ز تعجب کوم یا الله دا مقابل دی میکروب کې دوی تیګری دا څنګه نه مریضی کې خو مریضی کې حتمی مریضی په دې خاطر چې وجود دونه مقاومت مقابل دی میکروب کې نه لري
لیلا خپل د سبزیجاتو له خوړلو څخه مخکې د پاکی خیال څومره ساتي هغه وایي
زه خپل ته پالک مینځم کنه د سې دوه لوی لوی سطلونه لرو یو کې مینځم بیا صفا بل کې اچوم بیا و به تخلیه کوم بیا نور پاکې و به همدغه شکل او پالک چې ټولوم هم کنه خې اول تک وخم بیا پانه پانه ټولوم شوم خې ګورم چې کوم شای پین کتی نی بیا بار لاغه خې صفای مینځم بیا د ټاچوم تقریبا واته و به مینځم بیا نل لاندې کوم خې صفا چلو صف کې چې و به پلار سې چې یاغي کته پلار خپل می که ورندارگانی می دی دیر صفایی می جی که من کرا ملمم رازی پا دیر راحتی خوری که من خپلا می پا دیر راحتی خوری تر وست ایچ مریضی دیده نگانم من کرکی ندار
دا چې ډاکټران له سبزیجاتو سره نور کوم خواړه روغتیا ته ګټور بولي د داخلي برخې له ډاکټر حتیق علی مینمو پوښتل دي.
یو له دوی نه د کاربوهایډریټو په نامه سره یادیږي چې دا کاربوهایډریټ اکثره په سبزیجاتو کې یا په بوره کې چې په لنډ ډول وایو یا په ډوډۍ کې یا په وریجو کې لیدل کیږي چې دې ته کاربوهایډریټ وایي. بل نه وایي شهم دي یا غوړ مواد دي چې هغه په بازار کې پلورل کیږي او دوی د حیواني غوړو څخه هم استفاده کولی شي چې دا غوړ مواد دي او د انرژي لپاره ډیر مهم دي. او درې منوه غټ غټ مواد چې دي هغه پروټین دي چې پروټین د بدن په ساختمان کې او په جوړښت کې ډیره مهمه ونډه لري. راځي په دې باید پوه شو چې د کاربوهایډریټ څخه څنګه استفاده وکړو، څومره استفاده وکړو د پروټینو څخه او د شحمو څخه. کاربوهایډریټ مخو پیژندل چې کم مواد دي، لدې څخه باید د 55% نه تر 70% یعنی د غذا لنیم نه زیات باید موږ کاربوهایډریټ څخه استفاده وکړو. پروټینونه چې دي تقریبا 15% تر 30% پورې د دې څخه استفاده کیږي. غوړ مواد چې دي هغه 10% تر 15% ورڅخه استفاده کیږي. د پروټینونو بیل ګم دغه غوښه، هګۍ او شیدې. لدین علاوه شحم څخه چې کله استفاده کیږي نو د دې فیصدي هم 15% تر 30% پورې ده. چې هغه شحم په دوو مهمو برخو باندې موږ ویشو، یو هغه شحم دي چې کلک دي په بازار کې چې خرڅیږي او جامد دي کلک دي، او بل هغه شحم دي چې اوبلند دي. فایبر په نامه نور غذایی مواد دي. فایبر څه ته وایي؟ مالټه یا کینو کخرو نو د اول پوست نه چې جدا کوو بیا د خپل کینو یا مالټې په سر داسې د تارونو په شکل مواد دي. دغه مواد ته فایبر ویل کیږي چې دا هم په غذایي رژیم کې مهم دي. یعنی کله کله که څوک قبضیت لري له دغه فایبري موادو څخه چې استفاده وکړي د قبضیت لپاره یو ښه دوا ده. بینګړی یا لیړو چې موږ وایو په دې کې دي ټول تقریبا سبزیجات چې دي لرونکي دي دغه فایبرونه دي. له دې نه علاوه ویټامینونه دي. نو څومره ښه ده چې دغه ټول غذایي مواد په یو موازنه کې او په یو انډول کې وساتل شي.
ډاکټر حلیمی له ټولو خلکو غواړي چې
موږ په کور کې شوروا پخو، که د شوروا په څنګ کې لږ زره مستی وي او د دې په څنګ کې بیا تازه ترکاري موجوده وي چې هغه ملي سرخک دي که ګشنیز ده که ګندنه ده، یعنی تازه سبزیجات ورڅخه استفاده وکړو له هغې نه، او د دې په څنګ کې څه میوې څخه هم استفاده وکړو چې هغه که کینو وي مالټه وي د هر میوې سیزن چې وي له هغې څخه استفاده وکړو. زما په نظر دا یو موازنه غذا ده. او که چېرته موږ داسې وکړو چې له یوې خوا نه ډوډۍ خورو ورسره مو وریژې پخې کړي او ورسره چپس موجود دي چې دا تقریبا دا درې وړ یو نه غذایی مواد دي، دا بیا انډول د غذا نه دی. یا که مثلا موږ تاسې لوبیا پخ کړي چې فوق العاده هغه پروټین لري، نو ښه خبره دا ده چې که لوبیا پخوو نو دې سره کولای شو چې موږ مثلا سلاته جوړ کړو یا سلاد جوړ کړو چې هغې کې کاهو وي او بادرنګ وي او بانجان رومي وي او پیاز وي، نو دا تقریبا د غذا یو انډول جوړولی شي.
قدر من دوستانو، سبزیجات چې له نورو خوړو نه یو څه ارزانه دي، ډاکټران یې هم لسی په علاوه د خوړلو توصیه کوي. له بلې خوا د کال په هر موسم کې پیدا کیږي، نو که غواړئ چې په تن روغ په څیره ښکلي او تازه اوسئ خوړلې مه هیروئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. حکومت په کاسو کې داسې ننوتلی چې ته به وایې د باندې ډېر لوی خطر ورته متوجه دی. له همدې امله نه له ښه خبرېږي او نه له بدو. یو نیم زره یې که خبر هم کي نو همدا د ویرې خبره ورته کوي چې پام سر له کاسو ونه باسې که نه په دا سر دې وهي. زخی دي چې کاسې کلکې دي چې په اسانه نه ماتیږي. د خپرونې په پیل کې څو له همده خبرونه در اورو.
د خبرونو سرټکی
د ورختنو په وخت د کابل ښار ډیر نوي سیندونه بیا وبیدل، لکه د نوي ښار د قصابۍ کوڅې سیند، د دې مزنګ د څلور لارې سیند، د خیرخانې او پروانسې مختلف سیندونه.
نږدې د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست د باران په اوبو کې ډوب شوی و.
د بارانونو ډنډ شوي اوبو د کابل ښار ډیر حکومتي او غیر حکومتي موټرونه سر په طلاق کړل.
او د اورښتونو په ورځو کې کابل ښاریانو په ښار کې په ولاړو اوبو د ساحل مینه ماته کړه. د خبرونو توصیل
در پدر آژانس خبر را کوي چې د ورښتونو په وخت د کابل ښار ډیر نوي سیندونه بیا وبیدل، لکه د نوي ښار د قصابۍ کوڅې سیند، د دې مازنګ د څلور لارې، د زاړه مارکیټ، چلستون، خیرخانې، پروان دو او سه او همدارنګه ډیر نور سیندونه. خبر زیاتوي چې په نوي سیندونو کې کبان نه تر سترګو کېدل، خو د ښار کثافاتو یې په سر داسې لامبو وهله چې د سړي د کبانو مینه پې ماتېدله. ښاریان شکایت کوي او وایي چې ښاروالي او حکومت باید د دغسې باراني ورځو لپاره سیارې وړې کشتۍ ولري چې ښاریان خپلو کورونو ته پکې لاړ او راشي. د در په دار آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې نږدې د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست د باران په اوبو کې ډوب شوی و. خبر زیاتوي چې د بارانونو اوبه یې له نامه ورپورته شوې وې، خو خدای ښه ورسره وکړل چې بارانونه ودرېدل او د تنظیف ریاست له ډوبېدو وژغورل شو. کنه نه به د ریاست دوسیې او اسناد جوړ پاتې شوی وی او نه به هم د ګیم او فیسبوک کارولو کمپیوټرونه. خو ښاریان بیا وایي چې کاشکې پکې ډوب شوی وای.
چې ډوب شوی وای ډېر به ښه و، ځکه د تنظیف ریاست خاورې او ګردونه به یې ور پاک کړي وو. لار څه وړاندې په خپله د تنظیف ریاست پاکول پکار دي.
بے خبر اژانس خبر راکوي چې په کابل ښار کې د بارانونو اوبو ډېر حکومتي او غیر حکومتي موټرونه سر په طلاق کړل. خبر زیاتوي چې په دغو موټرونو کې یې زیاتره حکومتي او د زورورو موټرونه وو، ځکه دغه موټرونه خو په عادي ورځو کې هم یا د واټونو په ګلدانونو ورختلي وي او یا هم د برق پستونو. نو د باران په ډنډونو کې خو هیڅ ملامت نه دي چې په هره کنده او یاله کې سر په طلاق پراته وو. او د بارانونو په ورځو کې زیاتره کابل ښاریانو په ښار کې د جوړو ډنډونو په اوبو د ساحل مینه ماته کړه. د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې له همدې عمله زیاتره ښاریان د څلور لارو جهیلونو ته راوتلي وو او په دغو جهیلونو کې د موټرو له تلو څخه له پیدا شویو څپو نه یې لکه د بحرونو د ساحلونو خوند اخیسته او د خوشحالۍ چغې ورسره وهلې. خلک وایي ښه دی چې کابل ښار د اوبو وتلو لارې او غټې ویالې نه لري، که نه دغه د ساحل د څپو مینه به یې په څه شي ماتوله. خبرونه خلاص په خلاص.
دغه رپورټ هم واورئ. قدرمنو اوریدونکو، زمون خبریال په ځانمایان یو سیمینار ته تللی دی او له موږ سره په مستقیمه اړیکه کې دی. دا چې سیمینار د څه لپاره جوړ شوی و، په څه شي پکې بحثونه وشول او پایله یې څه وه، په خپله به له ده څخه وپوښتو. په ځانمایان صاحب، زمونږ غږ اورې؟
اورم.
که د سیمینار په هکله څه ویل غواړې، مایک دې په خدمت کې دی.
مننه. زه په خپل وخت سره تا او د ګوړی اچار ټولو خوږو او په خندا مینو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دغه سیمینار چې له یوې اونۍ راهیسې روان و، همدا نن پای ته ورسېده او ګډونوالو ته یې په جیب خرڅ ورکولو سره ټول رخصت کړل.
د سیمینار موضوع څه وه؟ د څه لپاره جوړ شوی و؟
باور وکړئ که یې دا یوه اونۍ هم په موضوع پوه شوی یم، او څومره چې مې د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې وکړې نو هغوی ته هم نه وه معلومه شوې چې سیمینار د څه لپاره جوړ شوی و.
نو دا څو ورځې په څه شي خبرې وشوې؟ په ځان مایان صاحب،
په هر څه، په انتخاباتو، په جنګ او سوله، د ډالرو په کمېدو، د کارونو په نه پیدا کېدو، د فیسبوک په عکسونو او کمنټونو. که رښتیا درته وایم نو یو بله یو غره غږېده او بل بله بل غره.
د سیمینار جوړونکو څه ویل چې سیمینار یې د څه لپاره جوړ کړی دی؟
په هغو خوارانو خو لاره ورکه وه چې چرګان به یې راوړل، وریجې به کمې وي، او که به یې وریجې راوړې نو وچ او تازه میوه به کمه شوې وه، او چې دا ټول به یې پوره کړل نو پیپسي او معدني اوبه به بیا خلاصې شوې وي. باور وکړئ چې په دا څو ورځو کې دا څو تنه دومره معدني اوبه وڅکلې، که د وچې مځکې پرې اوبه کړې وای نو د دروغجن خبره د باکوا نیمه دښته به پرې اوبه شوې وای.
ولې ګرمي وه که میلمانه جل وهلي وو؟
ګرمي وه او نه هم څوک جل وهلي وو. خبره دا وه چې میلمانو ګمان کوه چې معدني اوبه دي نو ډېرې به قوي وي او د وجود ټول معدني مواد لکه اوسپنه، مس، سلفر، مګنیزیم او پوتاشیم او نور به پوره کړي.
نو په دې حساب به ډېر مصرف هم شوی وي.
وو چې نوې هم خوړل شوي نو د یوه فارم چرګان خو پکې نوشجان شول، بیا به یې چې غوښې وشپېدولې نو په هډوکې به یې په خپل منځ کې چناخونه سره ماتول. ځینو خو ان چناق درخوا هم پکې مات کړل. یو دوه ځله خو یو بل ته تومک هم ورکړل شو چې نږدې و یو ځان پرې ووژني.
ولې؟
خدای و چې یو بل ته تومک ورکړه نو هغه ته وړوکی ښکاره شو او د څه وخت زوالو وروسته د تیرولو هڅه یې وکړه. نو تومک غټ و او په ستونه کې بند شو، بیا یې ژر روغتون ته یووړ او د تومک هډوکی له ستونې را وویست. او له همدې امله د سیمینار جوړولو مشر امر وکړ چې له دې وروسته دې هغه غوښه وانخیستل شي چې تومک پکې وي.
نو په پای کې څه وشول؟
په پای کې یو لنډ پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې ویل شوي وو سیمینار په ډېرو ګټورو موضوعاتو له هر اړخیزو بحثونو وروسته دې نتیجې ته ورسېده چې دغه ډول سیمینارونه د هېواد د ترقۍ او سوکالۍ لپاره ډېر ارزښتمن او ضروري دي چې په هر میاشت کې باید یو یا دوه ځلې جوړ شي. په ځان میان د ګوړې اچار سیمیناري خبریال.
غبرک شیرم واوری
کوچه سندونا او چارایانی جهیل کوچه سندونا او چارایانی جهیل ٹیکسیان ورکه پکی او میلی بس لکفیل تری راوتلخ کاری کچی سندونا او چارایان جهیل ٹیکسیان ورکه پکی او میلی بس لکفیل تری راوتلخ کاری دغه زمونږ پایتخت په بارانی ورځو کې تر غوغو غرق وبو کې فتوفانی ورځو کې بنگلادیش تری جوړ شي. دغه زمونږ پایتخت په بارانی ورځو کې تر غوغو غرق وبو کې فتوفانی ورځو کې بنگلادیش تری جوړ شي. نه رئیسان په خبر نه معاونان کیسه کې لا خاروالی والا تا دیخه خدمت تحفه که ستاین لیکونه میدالونه ورکی. نرئیسان پی خبر نیماوینان کیسه که لا خاروالی والا تا دیخه خدمت تحفه که ستاین لیکونه میدالونه ورکی. او دغه خار دای چارواکی خواران جان تبازی منگ تبازی را کهی تس چه یاکس و فیسبوک تراشی تقدیرنامه پی دوزلی او دریزلی ورکوی. او دغه خار دای چارواکی خواران جان تبازی منگ تبازی را کهی تس چه یاکس و فیسبوک تراشی تقدیرنامه پی دوزلی او دریزلی ورکوی. بس د شهرت وگی دی او د قدرت تگی دی تا ډالر مست چارواکی دا ډالر مست چارواکی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، اوسه حکمت او مسکا مرادی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.
تم کے دے دے خاورے دی خاوری. سلام دے پہر رکھ دے مقام دے ستا میڑان تا سلام دے پہر رکھ دے مقام دے تگٹن کے دے خورے تساتن کے دے خورے نہ دے خوب نہ دے آرام دے وہ تن بندے دے پاندے درتا گوری دے ملگری تپنی مشپو کے وخیے درتا گوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا ران ستوری دے ملگری خدای وطن ساتھوں کے دے دے خاورے ساتھوں کے دے دے خاورے.